اوردن کو د مشال دیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منې وخت ورځي یو بجه شوی په دې غړي کې بواري د افغانستان په خوست کې ځنبرګي بریچ چې په کې تک آسان مړو څه باندې شپې تک آسان جوړ شوی دی په خبر ایجنسی کې د دوه وسوالو ډلو ترمنځ ځنختو کې تک آسان وجل شوی دی په شمالي وزرستان کې ډرون بریچ شوی دی په مومند ایجنسی کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه شوی جنوبی وزرستان ته ستنه شوی د مسعود کډوال وای د سہولیاتو نه لري او د نن ورځې د مشال مرکه د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي محمد آصف صمیم سره ده. په لومړي ورځو انیس اجمل دا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرینو سرټی کې نن سحر د افغانستان د خوست امنیه کمانډانۍ سره نسی په ځانګړي برید کې اته تنا وجري شوې دي. په خیبر ایجنسی کې د توحید اسلام تنظیم او وسلوالي ډلې لشکر اسلام ترمنځ په نښته کې اته کسان وجري شوې دي او ایران د امریکا لخوا د ایران د مجاهدین خلک ګروپ د بهر ملکي ترهګرو ډلې سره د لیدو کولو غندنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د افغانستان د خوست امنیه کمانډانۍ سره نږدې په عدالت څلور لاره کې د ځانمرګي برید له امله اته تنه وجل شوي او تر شپېتو ژوبل شوي دي. په وجل شوو کې څلور پولیس والا هم شامل دي. دا برید چې د اتحادي او افغان ځواکونو په پیاده گشت شوي پکې درې بهر ملکیان هم وجل شوي دي. د دې برید ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د خیبر ایجنسی په سیمه زخاخیل کې د توحید اسلام تنظیم او وسلوالي ډلې لشکر اسلام ترمنځ نښته شوې چې پکې اته کسان وجل شوي او نهه ژوبل دي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه په دې پیښه کې د توحید اسلام تنظیم دوه کسان وجل شوي او نهه ژوبل دي او د لشکر اسلام وسلوالي ډلې شپږ کسان وجل شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن سهار د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال وجل شوي دي. د چارواکو په وینا د برید د میرعلي نه څلور کیلومتره لرې په حیدر اخیل کلی کې پر یو ګاډي شوې. له دې نه وړاندې د تیرې میاشتې په څلېرویشتمه نېټه هم په میرعلي کې ډرون برید شوی و چې پکې دوه مهم وسلوال وجل شوي دي. د مومند ایجنسی سیاسي او مذهبي ګوندونو ویلي د پاکستان په اساسي قانون کې د قبایلي سیمو لپاره شوي اصلاحات په مکمله توګه اومني. دی وایي قبایلي انتظامیه اغیتا په سیاسي هلو ځلو کې خنډان جوړوي او د اف سي آر ترمیمي قوانین هم نه مني. دغه ګوندونو غوښتنه کړې د فاټا لپاره دی په اف سي آر قانون کې اصلاحاتو ته زر تر زره عملي بڼه ورکړل شي. د کراچۍ پولیسو په دغه ښار کې د اندوانو په عبادتګاه د ترسره شوې حملې پر ضد مقدمه لیکلې. پولیس وایي مذهبي ځایونو ته د سپکاوي تر قانون لاندې لیکل شوې دغه مقدمه کې نهه کسان تورن ګرځول شوي دي خو تر اوسه دوی د کوم تورن کس په نیولو کې نه دي بریالي شوي. د یاد کیس پلټون کې افسر حنیف مشال لیډیو ته ویلي چې نومول شوي کسانو د ستمبر په یوویشتمه نیټه د سیمې په هندو ګوټ کې د سری کرشنا رام مندر ته ننوتلي وو او سیان یې رسولی وو.
نامزد ملزمان جو ہے وہ نہ ہو رہے ہیں. یہ 252 دی وای پی ایف آئی آر کے نہ کسان نمول شوی دی او په هغه د مذهبي ځایونو د سپکاوي په ضد مقدمه لیکل شوې ده. حمله کوونکو د حمله په وخت په مندر کې ورانه کړې ځنې مجسمه نسکوري کړې او د یوې مجسمه په غاړه کې پروت د سرو زرو هار یې هم د ځان سره وړې ده.
پولیس وای تورن کسان د ګلشن معمار او شاوخوا سیمو کې استوګن دی او دغه د نیول لپاره هڅې روانې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتیری په وجل کې دوسر په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د وجل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 ته رسیدلی دی. ایساف وایي د خالی پروس یو امریکایي سرتیری او بل یو ټیکهدار په میدان وردګ ولایت کې په ډزو وجل شو. په دې نښته کې درې افغان سرتیری هم وجل شوي دي. په روان کال کې په هغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو شوي پکې لږ تر لږه 250 بهرني سرتیری وجل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردوغان ویلي چې په هیواد کې د پوزي کودتاګانو دوره تیر شوی او ترکی دا مهال د نور اسلامي هیوادونو لپاره یو نمونه یا ماډل دی. اردوغان دا څرګندونې پرون د واکمن عدالت او ترکی ګوند په لویه غونډه کې کړي. په غونډه کې د ترکی وزیر اعظم او د مصر ولسمشر محمد مرسی چې ملمو د شام پر ولسمشر بشار الاسد یې نیوکې هم کړي او د نوموړي له مخالفانو سره د ملاتړ ژمنه کړي. طیب رجب اردوغان د بشار الاسد د رژیم د لاتړ لکابلا پر ایران روس او چین هم تنقید کړي.
بیز کاردشلیمزین گرهینی یپوجاز و لوجستیک
مونگ با لخپلو ده شام رونو سر اغسی سلوکو کرو چه مونگ تا پا کردی خودلتا باید مونگ پر روس، چین او ایران غگو کرو چه پر خپلی رویه ده بیا کتن او کری او تاریخ با ایس کلا ظالمان اون بخی
افت میجکتر دیورم
بلخوا ایران د امریکا لخوا د ایران د مجاهدین خل گروپ د بهر ملکی ترهګرو د لیسنا د لری کولو غندنه کړي د ایران د بهرنو چارو وزارت دغه فیصله د امریکا د قانوني او نړیوالو زموارو خلاف ورزی بولی او وای لدی سره د امریکا مفادته خطر هم جوړې دي شي مجاهدین خلق ډله د ایران د مذهبي حکومت مخالف دي د دې ډلې غړو د ایران او عراق د جګړې پر وخت د عراق پوخانی حکمران صدام حسین سره په ګډه جنګیدلی وو او دا گروپ د 1990 کال راهیسې د امریکا لخوا د ترهګرو په تور لیست کې شامل وو ریپورټونه وایي یو سختدریزي ډلې چې په شام کې له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي یوه ویډیو خپره کړې او پکې ویلي دي چې 15 یمنی پوځي افسران یې چې د 13 میاشتنی پاسون د اودرولو لپاره لیږل شوي وو نیولې دي دغه ویډیو د النصرا فرنټ لخوا په یو جهادي پاڼه کې خپره شوې چې پکې ملکی جامو کې 15 کسان ښکاره شوي او د یمن له حکومت نه غواړي چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ نه کوي په ویډیو کې د یمنی پوځي د 15 کسانو شناختی کارډونه هم ښودل شوي دوی ویلي چې د شام په شمال خار حلب کې کار کوو دغه خار د حکومت پل وزاکونو او یاقینو ترمنځ ته جګړې مهم میدان دی او رسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیواله اداره یا ډبلیو اف پی وای په یمن کې د سیاسي بې ثباتۍ او په نړۍ کې د خوراک او د تیلو د زیاتو نرخونو له امله د یمن آبادی نیمه برخه ارش په پلوګه اوده کیږي ډبلیو اف پی د اتوار پر ورځ ویلي دغه عربي هیواد چې د نورو ملکونو نه د خپل ضرورت مطابق خوراک درامل کولو ته مجبور دی د ماشومانو د خور ځواکې له درکه د نړۍ په کچه دریم ځای لري د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مو د مشال لري نو وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول په روانه غړي کې ووري د افغانستان په خوست ولایت کې ځانمرګي برید کوونکي ته کسان وژلي او څه باندې شپې ته یې جوبل کړی دی په خبر ایجنسی کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ ځنخرتو کې ته کسان وژل شوی په شمالي وزیرستان کې ډرون برید دوه مشکوک وسلوال وژلي دي د مومو ایجنسی مشران وایي پولیټیکل انتظامیه هغوی ته په سیاسي هلو ځلو کې خنډونه چوي
چې استابلیشمنت پولیټیکل یا بیوروکراسي چې دا به تاج بادشاہانو دلته د سیاسي ګوندونو دراتلو سره او یا د ریفارم سره د دې پاغې کې کمې راځي
نو په کار دا شي قبایلو ته یو سیاسي ازادي ورکړي چې مکمل ازادي دوی ته ورکړل شي
خپل کورونو داستانه شوی د جنوبي وزیرستان مسعود کډوال وایي
کیمو حکومت مشته هارډر کړای و د 15 زره ریپای اغه مش دمره پستړی چې په 14-15 میاشتو کې چې د هر ارز د کاچارې ته چې چې کیز ورشي کمپیوټر ولې چې 20 ریپای نشتا چا تا کانډه ملایو چې چا تا پانډه ملایو
او د نن ورځې د مشال په مرکه کې زمنګ ملما لیکوال آصف سمیم ځوانانو ته د کتاب اهمیت څه داسې وایي
کتابتون کې د خوشحال بابا د بیت لیکلې چې په هغه جهان بخلاص فی العذاب چې دلې سروکار وی د کتاب مودو ته هم دا پیغام ده
د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډیو سره اوسئ او اوس د خبرونو لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن سهار په 8:30 بجې د خوست امنیه قومندانې سره نږدې په عدالت څلولار کې د ځنمرګي برید له کبله لګته لګه او یا کسانو ته مرګ جوړه وخته په دې برید کې لس تنه افغانان چې څلور تنه یې پولیس وو وجل شوی او یو شپې ته نور جوبل شوی دی د برید په اړه نور تفصیل د خپل خبريال نجیب الله الوخیل ناخلو چې دغه سیمینا مقصد ټلیفون په کرخه دی نجیب الله صاحب ستړي مشي او د پیخي رسته حال لکه
سلام تاسو ته لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه د برید نن سهار 8:30 بجې د خوست ښار په عدالت سرورلار کې چې امنیت قومندانۍ ته ډیره نږدې ساحه ده تر سره شو او د معلوماتو سرچینو په اساس باندې او یا کسانو ته په دې کې مرشوب لا وخت دي چې په دا کې لاس نه افغانان دي هم دا شیبه روغت مقام ایرانیا چې موږ سره ورسته هغه هم دا لاس نه تایید کړي دي ویلي دي چې په دې کې شپږ تنه عام خلک دي عام یعنی مرچي وګړي دي او څلور تنه پولیس دي چې په دې کې د چټاک بدګون د کتې قومندان هم شامل دي په دې وجه شوی کسانو کې همدارنګه اطرافي قوا هم په خپل اعلامیه کې د خپل څلورو کسانو چې درې تنه د دوی سرتیري دي خارجي سرتیري دي او یو تن افغان ژباړن دی د هغې وژل کېدلې هم تایید کړي دي. دا پېښه په دې شکل باندې ده، او کله چې پېښه رامنځته شوه هغه د پېښې عیني شاهدان وایي چې یو کس و پوځي جامې په تن کې وې، د افغان ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو پلي ګذبې ته منځته ورغی او ځان ته یې چاودنه وکړه. نو کله چې دا پېښه رامنځته شوه پولیس هلته ډېر نږدې وو، هغه مړي او زخمیان د خوست ولایتي روغتون ته همداشان د خوست ولایت یو شمېر خصوصي روغتونونو ته انتقال کړي دي.
نقیب الله صاحب بخښنه غواړم، نجیب الله صاحب که داره ته ووایي چې اوس حالت څرنګه دی دغلته، کې امنیتي وضع په دغه سیمه کې څرنګه ده، او کوم امدادي کارونه دي، هغه څرنګه روان دي؟
نو وړاندې ما تاسو ته یادونه وکړه چې امنیت قمندانۍ سره خبره ډېره نږدې وه، په مجرد چې پېښه رامنځته شوه په څو شېبو کې هلته د پولیسو رینجر موټر ورسېدل، او د خوست ولایتي روغتون ته همدارنګه دوه دلته خصوصي روغتونونه دي، د ډاکټر بابرګل په نوم باندې، همداشان د ډاکټر باشازار ابدالي ته، دې ته یې هغه مړي او زخمیان انتقال کړل، هغه تر درملنې لاندې دي. ولې دلته د خوست ولایت خپله د صحت د برخې مسؤولین دی ویلي دي چې په دې کې یو شمېر داسې زخمیان هم دي چې د هغوی حالت نازک دی. په هر ترتیب د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل خپلو خبرو کې مونږ سره وویل چې ولایتي روغتون ته درې تنه د ملکي وګړو جسدونه رسېدلي دي، همداشان اووه دېرش ټپیان دوی ته ورکړل شوي دي.
او دا کره ته وایي چې د پېښې پړه چا پر غاړه اخیستې؟ نجیب الله صاحب زما آواز اوري؟ زه فکر کوم د ټلیفون کې څه ستونزه ده. نو اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې کومه پېښه شوې ده، همدغه رنګ په دغه اړه باندې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د خوست ښار په ننۍ ځنوجونکي حمله کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور جوبل شوي دي. د کورونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي ریډیو ته وویل په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. همداراز وسلوالو طالبانو د پېښې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو پیغام کې د اتو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو همدغه رنګ په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر جمن له ښاغلي صدیق صدیقي سره د دې حملې په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې په ګډه ورته وښو.
ډېر مزدهم ساحه د خوست په ښار کې لاس انتحاري حملې ته وهي، او سیال ته دغه ساحه کې د چوکۍ مجاهد په نوم دی، او ډېر ګڼه ګوڼه یې همیشه ملکي افراد په کاروبار ته راځي او دغه تروریست انتحاري حمله کوي. او متاسفانه چې د دې د حملې په نتیجه کې زموږ 15 کسه ملکي ګران هېوادوال شهیدان شوي دي، او تقریبا شپږ څلوېښت نور ملکي افراد وګړي او مزدوري زخمیان شوي دي. ام سلام د پولیسو څلور پرسنل هم په دې کې شهیدان شوي دي، اګریته نو زخمیان دي.
د خوست د ولایت مقام وایي چې په دې کې د پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قومندان هم شامل ده په وژل شوو کسانو کې. په پولیسو کې تاسو معلومات څه دي؟
په حال نشم کولای چې تاسو سره د پولیسانو شهیدان شوي دي د هغوی موقف او یا نومونه تاسو را تایید کړم، خو څلور کسه د خوست د ولایت د ملي پولیسو پرسنل په دې کې شهیدان شوي دي.
د حمله کوونکي هدف څوک، یعنی په دې منطقې کې کومه ګزمه روانه وه، یا هم دلته کوم مهم فوجي تاسیسات موجود چې د حمله سوي ده؟
دغه ساحه ډېر یو ګڼه ګونه ساحه ده، ډېر مزدحمه ساحه ده. په دې کې امنیتي ځواکونه هلته ګزمې ترسره کول، او په عین زمان کې دغه ساحه کاملا د خلکو څخه د ملکي افرادو څخه ډېر مزدحمه ساحه ده. د دوی هدف همیشه دغه دي ترڅو امنیتي ځواکونو ته او د افغانستان ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وایي.
څه فکر کوئ به حمله کوونکي دغه هویت تر اوسه تثبیت شوی او کنه، او حمله به چا کړی وي په مخالفینو ډلو کې؟
داسې حملې ټول د طالبانو او تروریستانو لخوا ترسره کیږي. تر اوسه هغه تحقیقات نه دي بشپړ شوي چې د دې کس هویت ثابت کړي، خو په خوا هم تاسو خبر یاست مسلکونه طالبان نیسي او دا ورم دي دا مسؤلیت نیولی دی. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې دا انتحاري دي هم د طالبانو لخوا استول شوي.
دا د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي چې د ازادي رادیو خبريال زبیر جمن ورسره د خوست په پیښه باندې خبرې کړې وي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. زو خبر ایجنسی ته د خبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د خبر ایجنسی په لری پرتسیمه
زاودین زخخیل کې د زخخیل او توحید اسلام تنظیم او وسلوال ډلې لشکری اسلام ترمنځ پنخته کې خواوشا اته کسان وجل شوی دي او نه هجوبل دي. د پاکستان د خبر ایجنسی په ځینو سیمو کې د ډیر مودې راهیسې د وسلوالو ډلو ترمنځ انخته او د دوی پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې یو شمیر خلک بې کور شوي دي. د خبر پښتونخوا د نوخار په جلوزو کیمپ او نورو ځایونو کې ژوند کوي. نور تفصیل د مشال ریو خبریاله کوي.
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه زاودین زخخیلو کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د خپل تګ راتک دپاره د لار خلاصولو په غرض د زخخیلو توحید اسلام تنظیم په غړو باندې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې دوه طرفه جګړه پیل شوه. دوی وایي دغه جګړې تر ډیر وخت پورې دوام لرلو او په یو بل یې سپکې او درنې وسلې هم استعمال کړې. چارواکی وای په دې نخته کې د زخخیلو توحید اسلام تنظیم دوه غړي وژل شوی دی او نه یې جوبل دی او توحید اسلام هم په خپل دا تصدیق کوي او ادعا کوي چې په دې نخته کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې شپږ کسان وژلې دي او دوی مړي هم په خپل ولکه کې اخیستې دي. خو بیا لشکر اسلام وسلواله ډله دا نه مني. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په بازار او زاودین خخیلو کې د زخخیلو توحید اسلام تنظیم د حکومت په ملاتړ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره مزاحمت کوي او د دوی ترمنځ وخت نا وخت داسې نښتې رامنځته کیږي. د ویلو وړ ده چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې هم د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د تیرې اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي. د باړې سیمې د خلکو په وینا په دې سیمه کې اوس هم ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلی پراته دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د باړې، تیرا، زخخیلو او کوکی خیلو نه د بې کوره شو خلکو شمیره د دریو لکو نه هم پورته شوې ده چې دا مهال یې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
تاسو د ریپورت وارو د همدارزا د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن سهار ډرون بریچ شوی چې پکې دوه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د برید د میرلي نه څو کیلومتره لرې په حیدرخیل کې پر یو ګاډي شوی. له دې نه وړاندې د تېرې میاشتې په 24مه نیټه هم په میرلي کې ډرون بریچ شوی وو چې پکې دوه مهم وسلوال وژل شوي وو. نور تفصیل د مشال ریو خبریاله کوي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو په یو بل میزایلي برید کې د چارواکو په وینا دوه مشکوک طالب وسلوال وژلي شوي دي چې نن سهار وختي د طالب وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوي دي. چارواکي وایي د غبري د تحصیل میرعلي حیدرخیل په سیمه کې سهار وختي د شپږو بجې وروسته وشو چې بې پایلوټه الوتکو د طالب وسلوالو پر یو بینجو ګاډي باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په نخښه شوې ګاډي په مکمله توګه وسوځېدو او ورکیناز دوه مشکوک طالب وسلوال هم د منځه لاړل. په سیمه کې موجود د موکې لیدونکو هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه ووې چې په دغه برید کې دوه وسلوال وژلې شوي دي. خو د وژل شوو د شناخت په اړه چارواکو او آزادې سرچینو لاس نه دی ویلي. د نوړاندې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا میزایلي برید د تیرې میاشتې پر 24مه نیټه باندې د تحصیل میرعلي موساکي سیمه کې شوی و چې د راپورونو تر مخه په دغه برید کې دوه مهم وسلوال ابو آکاش الیراکی او ابو صالح وژل شوي ول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو مومند ایجنسی ته د مومند ایجنسی سیاسي او مذهبي جماعتونو ویل دي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د قبایلي سیمو لپاره شوي اصلاحات دي عملي کړی شي. دوی وايي قبایلي انتظامیا هغوی ته په سیاسي هلو ځلو کې خنډونه چوي او د ایف سی آر ترمیمي قانون هم نه مني. بلخوا اساسي پولیټیکل ایجنټ رسول خان وايي دا خبرې بے بنیاد دي او د غرنګ سیاسي جلسو ته سکیورټي ورکول د هغوی ذمہواري ده. نور تفصیل د مشال ریو خبر یالا کوي.
د محمد ایجنسی ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې په اف سی آر قانون کې شوی بدلونونه دی باید عملي کړي شي. په غلنا هډ کوارټر کې د محمد ایجنسی د ګوندونو غونډه چې د آل پارټیز کانفرنس پر نوم و پکې دا قرارداد منظور شو چې پولیټیکل انتظامیه دی د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګام نه اخلي. د جماعت اسلامي مذهبي تنظیم مشر سید خان وویل
کوم ماشومان چې دور سکول نه کم بنني ورې کې باغې عمل نه شوی د سکول نه ماشومان راوستل شوی دي په داسې جرم کې چې اغه مدینه معلوم چې کار چا کړی دی
د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند وای پر رکل انتظامی نه خو سیاسي ګوندونه قبلوي او نو د پاکستان په اساسي قانون کې د اف سی آر په اړه شوی اصلاحات
چې اسټابلیشمنت پولیټیکل یا بیوروکراسي چې دا بیتاج بادشاهانو دلته د سیاسي ګوندونو درتلو سره او یا د ریفارم سره د دوی پاغې کې کمی راځي دغه وجه کې دی چې دوی هغه ته زمونږ د شته تیار نه دي دا ومني
د پاکستان تحریک انصاف یو غړی سجاد خان څو ورځې وړاندې نیول شوی هم هغه وویل کوم حقونه چې قانون هغوی ته ورکړي باید پولیټیکل انتظامیه دی ومني
دلته چې موږ صحیح نو موږ صرف دا یو چې موږ سیاسي جنډي یا د سیاسي پارټو جنډي نو په کار دا چې قبایل ته یو سیاسي ازادي ورکړي چې مکمل ازادي دوی ته ورکړي شي
د پاکستان پیپل ګوند مشر فاروق افضل وویل سیاسي ګوندونو لا په کار ده چې خپل کارکونکو ته شعوري سیاست وروخایي
یو خو سیاسي شعور هغه شان نشته بنسبت د باجوړ ایجنسی د خیبر ایجنسی یا د کورم ایجنسی د سومره پوری چې د تعاون خبره ده نو انتظامیه د هر سیاسي ګوند سره خپل کوآپریشن د خپل هدف پوری ټیک ټاک کړی دي او کاغر او کاوټ جوړ کینو هغه بد آئینی پاکستان منحرف پی جوړی کی
د پاکستان مسلم لیگ قاف مشر عظمت خان وویل هغه د نورو ټولو سیاسي ګوندونو سره دي او هر قربانی به ورکوي
چې هغه زبنګ پښابانی ودرېږي کوم سیاسي مشران چې دي او دا دغه عملی شکل ورکړي د اصلاحات له ان شاء الله چې موږ خوځې دي پارټي کې نور قربانی ته تیاری
د پاکستان پیپل پارټي شیرپا او ګوند مشر غلام حسین محب وویل انتظامی پټ پټ سیاسي ګوندونو ته خندان پیدا کوي
هغه وجداد چې دلته انتظامی او مغزور سیستم غواړي چې موږ نه سوک ته پوسټ نشي کولای زموږ اډیټ نه زموږ د سوک
په اخیره کې دی پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سیکرټری حاجی بارام خان وویل
نن چې کوم پروګرام وشو نو ان شاء الله د دین رستو به په مومند کې کوم سیاسي پارټي نه شي دي کامیابی شي دی
لدی رستو مو د پولیټیکل انتظامیه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر سره خبرې وکړي نو هغه وویل
خو چون کې دلته موږ د خال کې د ایج دومره پته لاګي هم نه او چې کله موږ ته پته لګېدلې دا نو د غیست موږ د دویم شپه په جیل کې نه دا کړی ما خیال ده داسې سیاسي ګوند بدلته به پیدا نشي چې موږ رکاوټ پیدا کړی دی البته چې دوی ته کوم خصدار یا مونږ اکټیویټیز په نظر ورځي ا د دوی د حفاظت پر دې حالتونو تاسو هم خبر یې او د مونږ پارز دی
د غونډې د قرارداد ترمخه سیاسي ګوندونو ته د ازادي ورکړل شي د قانون ترمخه دي سپینګری او ماشومان ننول کیږي او په اجتماعي ذمہوارو کې د عمومي قبیله ګرمول بند کړي شي
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوردونکو د جنوبی وزیرستان کډوال شاوخوا څلور کله پس خپل کورن تاسو نه شوې دي دوی وای د حکومت لخوا شوې جمني نه دی پروکړې شوې او د غرنګ دوی په خاص توګه له حکومت غوښتنه کړي چې دوی سره د 25000 اعلان شوې مرستې دی ورکړې شي نور تفصیل د مشال ریډیو خبر یاله کوي
څلور کاله کډوالانه د ورسته سویلي وزیرستان ته واپس بایدلې یو شمېر مسعود کابلون ګیلامن دی چې دوی ته هغه نغدې 25000 کلدارې نه میلاویږي چې د کومو د ورکولو لوز د واپس تګ نه مقصد د دوی سره شوای و په دا کابلون ستریږي دوا کسون ویایي
د جن بادشاه مسعود خبره کوم څورلس 15 میاشته وتلې چې مشتللې چې کومه حکومت مشته آرډر کړای و د 25000 روپۍ هغه دمرا پستړی چوپ د څورلس 15 میاشتې کې چې د هر اریز د کچاره ته چې کیز ورشي کمپیوټر ولې چې تاسو ری پې نستا چا تا کانډه ملای شي چا تا پانډه ملای شي
مې جی خان شومن خیل خبره کاوه مې راتلې یو خپل وطن ته د 25000 ری پې مشته اوسه پر نه دی ملاو سوې دا مې را ارز کا وی چې مې د خپل ری پې ملاو شي راځي شې نو ولا نم خبره ور وی هر وا خبره نه کوته د حکومت چې کوم لو دینه دی هغه د ری پې را کو
مشال ریډیو چپ دا بار ریک شه د سولې وزیرستان نای پولیټیکل ایجنټ نو افغان سفینه پښتنه وکړه دا غوي جواب دا رنگ و
موږ دلته په ګراوند باندې هم دا کتلې دي چې بزرګاو خاندان دا ستلې دي چې دا غي اي ټي ام چې کم 15000 روپۍ دي د دې مسله راځي د دې لپاره موږ په خپل ست باندې خپل حل ځلې شروع کړیم دي چې کم کنسرن یا د یو بی ال والا دي بانک والا دي یا د نادرا سره دي هغه سره موږ دا خبرې کړې چې په کم ځای کې مسلې هغه موږ ته راوړاندې کوي چې هغه حل کو او ان شاء الله ډیر زر به دغه مسله حل شي او هر یو سړی ته خپل 25000 روپۍ ملاوشي
د کباجانو غشتنه وکړه چې ذمہوار حکومتي چارواکي د زر کې لار ساما کوي چې دوی ته دا 25000 کلدارې ور ورسېږي
تاسو د مسعود کډوالو چې خپل کورن تاسو نه شوې دي د هغوی په ستونزو مو ریپورت واورېدو همدارز د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي سیکرټري جنرال
لیاقت بلوچ د بلوچ ملت پالا مشر سردار اختر منګل اړه وړاندې شوی شپګنوکاتی فرمولا یا تګلاره د بلوچستان مسلې د حل تګلاره بللی او ویلي چې پردغه وړاندیزونه دی عمل درآمد وکړل شي. نور تفصیل د مشالې خبریال نیاز مساخیر لکوي.
د جماعت اسلامی پاکستان مرکزی جنرل سیکرټر لیاقت بلوس په کوټه کې د خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې که د سردار اختر منګل پر وړاندې سوي شپږ نکاتو عمل وسي نو د بلوچستان مسله ښه په اسانۍ حل کېدای سي. د زیاته کړه
سردار اختر جان منګل کا پاکستان میں اس وقت آنا
د سردار اختر منګل پاکستان ته راتګ بیا په سپریم کورٹ کی پیشه کونه او وروسته خپل دریس په وضاحت سره پیشونه یو داسې ګام دی چې له وجې د ټول ملک خلکو ته د بلوچستان په مسلو د نور سر خلاصولو موقع ترلاسه شوی.
ان مسائل کو سمجھنے کا مزید موقع ملا.
لیاقت بلوس زیاته کړه په بلوچستان کې حکومت او سرکاري ادارې په امن ساتلو او بحالولو کې مکمله ناکامه شوې دي.
المناک صورتحال یہ ہے کہ اس لا قانون
غم جنون کی صورتحال دادے چھپ دغه نا امنی او لا قانونیت کی ترٹول لو لاس پخپلا د قانون عملی کون کو او حکومتی او سرکاری ادارو دی
اس میں ملوث ہیں.
د ویلو وردا چې بلوس ملت پال مصر سردار اختر منګل یو سور زمخ کې د بلوچستان مسلې د حل لپاره شپږ نکاتی فارمولا وړاندې کړي او ویلي چې دغه فارمولا یا تګلاره دی د هغه وخت مشرقي پاکستان یا موجوده بنگلاديش د سیاسي مخکش شیخ مجیب الرحمن له شپږ نکاتو بیل نه وګڼل سي.
اگر ان چھ نکات پر عمل درآمد نہیں ہوتا
کزما پر دغوش پر نکاتو عمل درآمد نہ کیجی نو بیا دا ہل مکوی چې د بلوچستان خلق با لتا سو سرګړ ولاړ سی او دا هم بیا لا ذهن و باسی چې د بلوچستان خلق با تاسو سره خبرو تکله تیار سی
لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے.
کیو خواته د جماعت اسلامی مرکزی جنرل سیکرټر او نورو سیاسی مسرانو د سردار اختر منګل شپږ نکاتی فارمولا یو مثبت ګام او د بلوچستان مسلې د هواری لپاره یو تګلاره بللې خو له هلته د پاکستان د کورونو چارو محکمې وزیر رحمان ملک بیا ویلي چې د سردار اختر منګل له اړخه خپل تګلاره د شیخ مجیب الرحمن له تګلارې سره برابرول د ده په وینا یو نامناسبه کار دی. دلته دا د هم یادوي چې د شیخ مجیب الرحمن له شپږ نکات تی تګلارې وروسته هم د هغه وخت مشرقي پاکستان ستونزه د هواري خواته نه ولاړه او په کال 1971 کې یاد سیمه د موجوده بنگلاديش په نامه جلا او خپلواکي هیواد جوړ سو.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اردونکو د کراچی پولیسو نږدې دوه هفته وړاندې په دغه ښار کې د هندو مذهبه خلکو په عبادت ځای د ترسره شوي حملې په ضد مقدمه لیکلې ده. پولیس وایي مذهبي ځایونو ته د سپکاوي د قانون د لاندې لیکل شوي دغې مقدمې نهه کسان تورن بلل شوي دي خو تر اوسه دوی د کوم تورن کس په نیولو کې نه دي بریالي شوي. پړی نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ د ګلشن معمار سیمه ایز پولیس وایي د هغو کسانو په ضد یې مقدمه لیکلې کومو چې په سیمه کې د هندو مذهبه خلکو د عبادت ځای یا مندر د ورانولو هڅه کړې وه. د دغه کیس پلټون کې افسر حنیف مشال رډیو ته ویلي دي چې نومول شوو کسانو د ستمبر په 28 نیټه د هندو ګوډ په سیمه کې واقع د سری کرشنا رام مندر ته ننوتلي وو او د مندر بې حرمتي کړې وه.
نامزد ملزمان جو ہے وہ نو ہے یہ 250
دی وائی پی ایف آئی آر کے نہ کسان نمول شوی دی او په هغه د مذهبي ځایونو د سپکاوي په ضد مقدمه لیکل شوې ده. حمله کوونکو د حمله په وخت په مندر کې ورانې کړې ځنې مجسمې نسکوري کړې او د یوې مجسمې په غاړه کې پروت د سرو زرو هار یې هم د ځان سره وړې دي. دوی هلته یو هندو عبادت کوونکي وهلې ټکولې او هغه یې جوبل کړې دي. په دغه سیمه کې ډیر شیا چلوي خورونه د هندوانو دي او په خوښه نور سیمه کې مسلمانان میشتي. د هغه په خبره د سیمې هندو مذهبه خلکو کې ویره طرحه موجوده ده او هغوی اول خو ایف آی آر لیکلو ته نه وو تیار او اوس د تورونو کسانو په نیولو کې مرسته نه کوي. پولیس وایي د تورونو کسانو د نیولو دپاره یې چاپې وهلې دي خو تر اوسه یې کوم تورن کس لا هم نه دی نیولی. یاد دې وي د ستمبر په 28 نیټه د اسلام سپیڅلي دین په ضد د جوړ شوي فلم انوسنس آف مسلم د غندلو په موخه د پاکستان حکومت د عشق رسول د ورځې د نمانځلو او عامې چوټۍ اعلان کړی و. په دغه ورځ د پاکستان د نورو ښارونو ترڅنګ په کراچۍ ښار کې هم قهرجنې مظاهرې شوې وې.
تاسو د ظفر کرمی رپورٹ اوریدو. همداراز یونی مبجا کیدون کی دا او انیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلی دا. نو راځي چې هغه د خبرو لنډی زور.
نن سهار د افغانستان د خوست ولایت امنیه کمانډانې سره مېسې په یو ځانمرګي بریډ کې لس تنه وجلی شوي او تر شپېتو ژوبل دي. په خبر ایجنسۍ کې د توحید اسلام تنظیم او وسلوالي ډلې لشکر اسلام ترمنځ په نښته کې اته کسان وجلی شوي دي. د شمالي وزیرستان په میر علي کې نن سهار ډرون بریډ شوی چې پکې دوه وسلوال وجلی شوي دي. د مومند ایجنسۍ سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې د پاکستان په سیاسي قانون کې د قبایلي سیمو لپاره شوي اصلاحات په مکمله توګه ومنل شي. د کراچۍ پولیسو په دغه ښار کې د هندو په عبادتګاه د ترسره شوې حمله پر ضد مقدمه لیکلې. ایران د امریکا لخوا د ایران د مجاهدینو خلق ګروپ د بهر ملکي ترهګرو د لیست نه د لرې کولو غندنه کړې. او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیواله اداره وایي په یمن کې د سیاسي بې ثباتۍ او په نړۍ کې د خوراک او تیلو د زیاتو نرخونو له امله د یمن د آبادۍ نیمه برخه ارش په لوګه اوده کیږي.
اردن کولن خبرونه مو د مشالې دی نو وردل چې انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کول او وس هم ور رسیدلې دی د مشال د مرکې او د نن ورځې د مشال مرکې د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي محمد آصف سمیم سره ده. نو موري سره د مشالې دی او خبريال خالد خان مرکه کړي راځي چې په ګډه ورته وښو.
ګران اردوونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره په مشال مرکه کې محمد آصف سمیم صاحب ملمه دي. دوی د بره پښتونخوا افغانستان ننګرهار ولایت او کامی ولسوالۍ سره تعلق لري. سمیم صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی و او که زموږ اوریدونکو ته مو خپل پیژندګلو کا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیر مننه. زه فکر کوم چې تر تاسو پورې سړی د مرکې لپاره راورسی نچوڑو پایل او نتیجه پوسنی بڼه کې تاسو تخکاری چې حمزه کتابتون په نامه په کام کې یو آزاد کتابتون دی د ټولو ځوانانو پر مخ پرانسته دی. او د دې شالی دی دا دی چې دا د څلوېښتو کالو د خوارۍ یو نچوړ دی یو پایله ده. زه په یو لسم ټولګي کې هم چې په لومړي ځل کتاب سره د کتاب له اخیستو سره او بیا د کتاب له لوستو سره مینه پیدا شوه. او نامغه راسې د هجرت په دې دیرشو دوه دیرشو کالو کې دا هغه کتابونه چې هلته ما سره ټول کړي وو او بیا مې په خوارۍ سنبال کړي هغه راسره سم ګرځي دلی دی. د هجرت په سختو کې لما سره هم تنګ سي تیر کړی دی او ما هم ور سره سخت تیر کړی. خو الله الحمد نغه تیر کال د دیار لسو نه هاتیا کال د کپ څور لسما دا دی یو کتابتون په بڼه چې هم استفاده تر آسان شي او پرانستل شو او د دغه د لسو لپاره یو څه نسبی امکانات چې کتاب په مطالعه کې مرسته کوي هغه ورته مهیا دي. ځوانان راځي لولي لیکل کوي او خپل استفاده په ډېر اسانۍ ترسره کولی شي. نو دا زما د څلوېښتو کالو ما حاصل یا نچوړ دی زما د ذوق او زما د مینې زما د کورنۍ او شرایطو د کورنۍ د تشویق او هڅونې یو څلوېښت کلن رنگ دی یو څلوېښت کلن انځور دی چې ستاسو په وړاندې دی.
سمیم صاحب څومره شمېره به دغه کتابونه او دغه کې کم قسمه کم رنگ کتابونه دي په دغه کتابتون کې؟
دقیقه شمېره تر اوسه پورې ما نه ده څېړلې. چې زه هم په همدې لګیا یم چې د زه د تنګوالي شکایت دی سره دی چې زما دوستان هم ما سره د دې کتابتون په جوړولو کې مرسته کړې. خو بیا هم هغه عمره نه دی چې څومره پکې د کتابونو په اسانۍ او په ډېره ازادۍ کې خود شي او راواخیستل شي. بیا هم په مکسو کې دي او په الماریو کې دننه بند دي. زه داسې نه شم سنبالولی چې هغه راخیسته یې اسانه شي. خو څومره پورې چې لا تر اوسه پورې تخنیکي شوي هم نه دي دغه
قید او ثبت او نوم لیکنه شوی هم نه خو شپاړس او شپاړس نیم زرو ټکو ترمن کتابونه دي د چې تاسو وینئ کم ډول کتابونه دي زما ذوق له کور نه له کورنۍ نه له ټولنې نه بیخي یوازې یو چاپېریال مې دا و چې ادبي اثر ولرم د ژبې په باب او د پښتو د کلاسیکو ادبیاتو په باب. خو وروسته وروسته بیا چې سیاستونه زموږ برخلیک شو بیا هجرتونه زموږ برخلیک شو له دې سره زموږ ذوقونه هم بدلون وموند او کتابونه یوازې د یو ذوق پاتې نه شو. البته اوس هم دومره شوي دي چې ادبي کتابونه ډلبندي شوي دي ادبي سیاسي تاریخي ژبني او قاموسي دا ټول دلته د استفادې لپاره یو څه اسانه دي او د دې تر څنګ د نورو ژبو آثار شته. یوازې دا زما اوس د ذوق لپاره پاتې نه دي بلکې د هر چا د ذوق لپاره چې څومره ممکن دي هلته میسر دي.
سمیم صاحب که وګورو دغه شان کتابتون په خیبر پښتونخوا کې یا په ټوله پښتونخوا کې که وګورو په لر او بر پښتونخوا کې د دې داسې مثال شته چې دغسې په ځانګړې توګه دغه کتابتون یو شخصي کتابتون یو دانه کتابونه پکې تاسو خامخا کتاب سره مینه لري تاسو د نظره تېر شوي ده؟
په خپل په ننګرهار کې ما تر اوسه پورې کشکې وای او خو که وای ما به ویل چې ما په دغه پلیونو په دې اتباع کې دا کار کړی او چې نشته نو سملاسي یوازې په ننګرهار کې دغه کتابتون دی د پرانستې په ورځې ما اووم ویل چې ما ډېر انتظار کړی څلوېښت کاله وروسته زه په دې بریالی شوم چې یو تاسو ته د یو ټولګې او د یو مرکز په توګه دا کتابونه درته وړاندې کوم. خو تاسو دومره صبر مه کوئ ځکه زموږ د وختو شرایط او د کتاب درلودو شرایط دا سخت وو. اوس خو الحمدلله ځوانان لاسرسی لري کتاب د چاپ بهیر نامه خدا تر بخار څو سلنه زیات شوی دی. نو اوس تاسو دومره انتظار مه کوئ چې څلوېښت کاله وروسته دی تاسو هر یو ځوان یو کتابتون ولرئ. دا کار تاسو په پنځو کلو کې هم کولی شئ، په دریو کې هم کولی شئ، حتی تر دې په کمه موده کې هم کولی شئ. نو پاتې شو د پښتونخوا په نورو سیمو کې ولې نه زموږ دوستان زه چې څومره خپل پوهان پېژنم څېړونکي پېژنم په افغانستان کې پخوا دا دود وو زموږ استادانو زموږ مشرانو کتابتونونه درلودل خو هغه وخت شرایط داسې وو چې د عامې استفادې لپاره لاره واره نه وه. هر څېړونکي د ځان د خپلې استفادې لپاره ځانته یو کتابتون درلود. او اوس خو چې یو څه توپیر راغلی په ټولنیزو او کلتوري شرایطو کې نو دغسې کتابتون که نه هم شته زه هیله من یم چې زیات شي.
سمیم صاحب تاسو خبره وکړه د کتاب د چاپ د بهیر چې زیات شوی دی، نو کتابونو دغه چاپ کېدل خو زیات شوي دي خو د کتاب لوستل او د کتاب مینوال هماغه شان زیات دي، هماغه شان کتاب سره مینه لري لولي که نه کمی پکې راغلي؟
دا چې سړی په دې قانع شي چې کتابونه ډېر چاپېږي تر پخوا د دې دا معنا ده چې لوستونکي هم زیات دي. او خو دا چې د لوستو طرز اوس هغسې او سلیقه هغسې نه ده پاتې لکه پخوا چې چا به کتاب لوستو. اوس هماغه کار د کمپیوټر او د انټرنیټ شیشې ته تللی دی، دا کار اوس دوی هلته کوي. څوک دومره وخت نه لري چې کتاب واړي او کتاب وساتي، کتاب ولولي، کتاب پرانیزي، کتاب بند کړي، کتاب کېږدي. د دې د استفادې دا طرز د کتاب دا اوس بدل شوی او د همدې بدلون یو څه منفي اثر دا شوی چې سواد او سویه ډېره راولېدلې سره له دې چې کتاب خلک لولي یا په شیشه کې یا په انټرنیټ کې او یا په خپل جنسن کتاب په پاڼو کې لولي. خو د سوی او د سواد د اطمینان متاسفانه نه دی پاتې. زه خپلو اکثرو دوستانو سره او د قلموالو سره په همدې اخته یم چې تاسو زیات کوشش وکړئ چې یو لفظ یو کلمه چې تاسو ته د املا په کیفیت کې اندېښنه پیدا کېږي باید یو بل کتاب ته مراجعه وکړئ چې هغه ځان سمه بڼه را واخلي. متاسفانه چې دې ته څوک وخت نه لري لیکل کولی شي خو سم نه، یعنی د دې ته وخت نه پیدا کوي چې د ته دې کلمې په صحت او په غلط کې یو اندېښنه را پیدا شي او بیا یو بل کتاب ته مراجعه وکړي لا غذایې سمه کړي. البته اوس دغه یو اسانی ډېره عامه شوې ده چې اکثر ځوانانو ته هم وایم چې که تاسو سره د مطالعې پر وخت کله داسې پوښتنه پیدا کېږي چې دا کلمه به څه معنا وي، دا به څنګه شکل به وي، نو اوس دا ګرځن ټلیفونونه له هر چا سره شته، په ډېر اسانۍ سړی یو څوک پوښتلی شي چې زما په دغه کلمه کې د دې په شکل کې مسودا ده، د دې په املا کې مسودا ده، د دې په معنا کې مسودا ده، دا به څه معنا لري. زه فکر کوم که د دې دومره ډېرو لوستو سره که دغه یو زیار او یو کړاو زموږ ځوانان دا هم وګالي چې دومره د لوستو ته خپلو هغو لوستو ته چې بیا یې د بل چا په وړاندې اوروي یا یې لیکي د هغوی لپاره دې هم د یو چا نه پوښتنه وکړي، یو څوک دې چا خبره خوله دې بوی کړي.
چې تاسو په خپله کتابونه هم لیکلي دي؟ خپل کتابونه مشته
زما په ذوق مې زیات د کرکتنې او د څېړنې سره ډېر تړلی دی، او په همدې برخه کې مې یو څه لیکل شوي، لیکل مې کړي دي، او هغه څو کتابونه په رحمان بابا، په خوشحال خان او عبدالحمید مومند همدغسې په پښتو خطي نسخو چې پښتو نامې هغه کتابونه چې په نامو پای ته رسېدلي هغه چاپ شوي دي، او تقریبا شل یا ویشتوکه په دیو کې د څېړنې په برخه کې چې کلیات د حمزه بابا کلیات اطلاعات کلتور وزارت په افغانستان کې چاپ کړي هغه هم دي. همداسې نور نیمګړي کارونه را سره پراته دي چې متاسفانه لا تر اوسه پورې په بشپړولو نه یم بریالی شوی.
کوم داسې نیمګړي کارونه دي داسې چې هغه تاسو غواړئ چې زر تر زره سرته ورسي، یا په هغې کې تاسو ته ستونزې دي که دا ولې سرته ورسي؟
د ژوند ستومانۍ دي، د حالاتو نابرابري ده، نو دغه خپله څېړنه مې همدغسې را سره نیمګړې پاتې ده، دغسې نیمګړي آثار مې دي، یا ته دغسې هم شوي دي چې زما روحاني عرفاني فرهنګ د سړی د مثال په توګه وړاندې کولی شي. هغه همدې ته پاتې وو یو درې کاله مخکې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چاپېدونکي وو په کابل کې، هغه کتاب تیار شو، صرف زما یوه یادونه پرې پاتې وه چې هغه کې عذر دا وشو چې اوس مطبعې بندې دي. سم هغه کتاب کمپوز نه خلاص او د تصحیح نه خلاص او بیا ما سره نیمګړی پاتې شو، په همدې چې زه ډېر ورته تیار نه شوم، ورته ساز نه شوم، او حالاتو هغه وخت جواب را که تر اوسه ما د یو خنډ په توګه همغه جواب په مخ کې ولاړ لیدلی دی.
سمیر صاحب، تاسو خبره وکړه چې تاسو په کوم شاعرانو کارونه کړي دي، هغه ډېر لوی نمونه لري. تاسو په دغه خپل لوستنه په نظر کې ستاسو په نیز پښتونخوا د لر او بر په پښتو ادب کې د دې په لیکلو کې څه داسې څه فرق راغلی دی، څه داسې تبدیلی راغلی ده؟
ولې نه، دغه هجرتونه لیک د تګ راتګ او راشه درشه دا یو متقابل اثر پرېږدي په دواړو ټولنو باندې. په خپله لومړنۍ ټولنه هم یو څه اخلي له دویم نه، او دویم ته هم یو څه لومړنۍ ټولنه ورکوي. د ښه بېلګه دلته کوزي پښتونخوا ته د افغانانو د پښتنو راتګ او دوی سره ناسته ولاړه راشه درشه کلتوري پوهاوی، او په دې کې یو ښه بېلګه سړی د لیکدود په برخه کې د پښتو لیکدود له پخوانه سره لدی چې څو پړاوونه د یو کولو لپاره تیر کړي وو، او خو دومره رنګ چې دا وخت یې راوړ په 1990 کال کې د پښتو اکاډمۍ په ابتکار او په نوښت په بڑا گلی کې یو مونیز سیمینار او ورکشاپ وشو، په هغې کې د دواړو خواوو د لیکدودي ستونزو په باب خبرې وشوې، او د هغو یو حل او کوچ را ووته، او هغه بیا د پښتو لیک لار په نامه د پښتو اکاډمۍ خواره کړه، چاپ یې کړه. د هغې نه اوس په لوستو کې د یو اړخ سره زه فکر کوم دومره ستونزې نشته لکه چې پخوا وې. زه د یوه بېلګه دا وړاندې کولی شم درته، د هغه وخت چې لا دا ورکشاپ نه و جوړ شوی، یا دا د لیکدود یووالی نه و تصویب شوی، الفت صاحب زمونږ په پښتو ادب کې د یو روان او هنري نثر یو پېژندوی لیکوال دی. د هغه یو کتاب لومبی وکیل ما سره یو د یولسم ټولګي شاگرد را ته دا کتاب رانه واخست بیر ته را کډړول سره واخل یار د پښتو مونږ نشولسته هو څوک د سي ډیر کم پیدا کی چې درته دا خبره وکي اوس ځانن د مونږ رسنۍ ویني د مونږ ورسپانې خبرونه لولي کنیم لولي دومره ډیر دی چې دوی ته ناشوري توګه دوی ته رسیږي دوی اوري دوی لولي نو هغه ستونزه ورته اوس نه ده پاتې چې هغه د لیکدود په برخه کې وه د انشا په برخه کې او د بل په خبره د نه پوهېدو په یا د لیک په نه پوهېدو کې کوم اندېښنه وه اوس نه ده پاتې.
بیا سمیم صاحب کوم ټیمو کې زیات کار شوی دی په لر کې زیات کار شوی دی که په بر کې چې په نثر کې او په نظم کې که مونږ وینو د نظم حوالې سره دلته په شعر کې ډېر کار شوی دی خو بیا په څېړنه او په نثر کې زیات کار چې دی نو د افغانستان او پښتنو کړی دی.
تاسو خپلې پوښتنې خپله ځواب ووایئ چې دواړه اړخو کار کړی دلته د نظم په برخه کې ورته د نثر په برخه کې په نثر کې هم دلته یوازې په نظم کې نه دی شوی په نثر کې هم شوی هم دومره دی چې تخلیقي نثر دلته زیاته وده موندلې او هلته تحقیقي نثر یعنی څېړنه ډېره شوې ده او دلته خو بیا هم دا کار د غزې په پرتله ډېر زیات ځکه دی چې دلته رسمي او دولتي او سرکاري ملاتړ د پښتو ژبې نه و خو دلته شاعرانو او لیکوالو دومره څه کړي دي چې د سرکار برخه کار یې کړی بې د هغوی له هڅونې نه بې د هغوی له تشویق نه دومره کار شوی چې هغې ته موږ ډېر خوشحاله یو او پاتې شو هلته هلته خو دغه چې ډېر هم ښکاري زمونږ شکایت همیشه هم دا او هلته هم او اوس هم همدغه برخه ده زمونږ چې زمونږ په سرکار کې دومره برخه نه وي لکه څومره چې زمونږ حق دی نو دې هلته هم چې څه کار شوی هغه هم خپل زمونږ مشرانو لیکوالو څېړونکو نه خپل زړه وینې او غوښې خوړلي دي او یو څه یې پښتو ته ورکړي دي او اوس چې مونږ ډېر امکانات او ډېرې اسانۍ لرو نو متاسفانه زمونږ په سیاسي برخلیک او برخه دومره خواره ده چې هومره میدان او مجال مونږ ته نه دی راکړ شوی لکه څومره چې زمونږ حق دی څومره چې پښتو غواړي.
بیا سمیم صاحب کو ګورو نو د پښتنو او یا بیا د پښتو ژبې بدقسمتي ده چې دې کې رسنو کې لکه ورځپاڼې د پښتو ورځپاڼه ډېر دې طرف ته نشته هغه شان نشته څنګه چې د نورو ژبو کې دي. دا د دې یو بدقسمتي نه ده د دې ژبې د دې
نه دا خبره سړی قسمتونو ته نه پرېږدي قسمتونه سړی له دې نه نه مانی کوي چې اړتیا خو له همدې نه پېښېږي چې کله سړی خپل تقدیر خوار وګوري نو د تدبیر د رامنځته کولو اړتیا ورته زیاتېږي. اوس چې مونږ دومره پوهېږو چې زمونږ خدمت ژبه مو خدمت غواړي ادب مو خدمت غواړي او بیا یې نه کوو نو دا پړه ولې سړی په تقدیر واچوي. مونږ اوس پورې تقدیر له دې نه نه منی کړي چې تاسو تدبیر مه سنجوئ تدبیر مه کوئ ځکه چې همدغه حالاتو کې د تدبیر دپاره چانس ډېرېږي چې سړی د خپل مقدر نه په شکایت مجبور شي. زه فکر کوم چې همدغه بهترین فرصت دی همدغه بهترینه موخه ده چې مونږ هم دومره تشخیص قدرې کړی دی چې زمونږ برخه خواره ده نو بیا هم چې په درملنه لاس نه پورې کوو بیا هم چې
د دې کار لپاره سمیم صاحب پیسو ضرورت دي. شتمن خلک چې دي د دې سیمې هغې په دې کې مصرف کوي نه نه ښه ورځپاڼه راله نه ښه اونیز راله نه داسې ښه ټلویزیون چې په دې کې مصرف کړي څنګه چې په پاکستان حوالې سره زه خبر کوم چې په دې نورو ژبو کې راغلي دي په اردو کې په سندي کې
بېوازې خبره د پیسو به هم نه وي. زه فکر کوم یوه برخه ده د ژبې په خدمت کې د پیسو د پانګې نقش سړی رولی نشي خو تر پیسو لومبه خپل جذبه ولا ډیر ارزښت لري او متاسفانه چې دا زمونږ د شتمنو سره یو ځل چې پیسې پیدا شوي بیا ورسره دا جذبه مړه شي که نه دلته دغسې بېلګې ما اورېدلې دي د جنګ ورځپاڼې میر خلیل الرحمن د هغه مې څه چې لوستي وو چې هغه به د خپل دفتر د همدې اخباري دفتر سره داسې ملازم وو چې سهار به دفتر جارو کوو سهار به دفتر پاکاوو او دفتر به سنبالوو خو هغه یو وخت دا جذبه ورسره وه هغه وخت د پیسو اړتیا د نه انګیرله چې پیسې دې راسره وي هغه سره دا جذبه وه چې یو وخت به زه د دې ژبې لپاره د دې خپل ادب لپاره دومره د خپل صحافت لپاره به دومره خدمت کوم چې بیا به زه دا خلک استخدام پیغام هم او خلق بگمارم چې زجیب خدمتو کی او آل تا هم هم دا غسی شیوی دی دیر دا جنگ پا حالاتو که اغا وقتی چه بیواد سیاسی خلاو از من پا دیم آسر تاریخی زمان لخان و دا نادر خان ترمنز کم نظام چلی دا غلط دا سقاو دو زوی پا اغو که حتی خلکو پا خپل کورونو که دا کابل نی پنار آوری دا خپل کلو تا دا اغا زینی پا خوگرانو که دا کور غم پا نام اخبار استده نو پیسی بی و نتسوشی و پا اغا اتیا نوی کالا مخ که تاسو اغا حالاتو سنجوی و یو جذبه و دا قوم دا درد لپاره دا زان دا قربانی دا وړاندې کولو اړتیا وه او هغه وخت شوی و نتیجې خلکو لیدلې نو اوس دې هم سړی په دې نه ناهیلی کېږي چې مونږ سره پیسې نشته یو ځم د جذبه ژوندۍ شي د جذبې د ژوندۍ جذبې د ژوند د لا ژوندي کولو او د ځغلولو لپاره بیا پیسې پکار دي بیا وسایل پکار دي
سمیم صاحب تاسو ژباړې هم کړې دي او که بیا وګورو د خیبر پښتونخوا د دې قبایلي سیمو چې کوم پښتانه دي دوی د نورو ژبو نه ډېر ټکي داسې دا کړي دغسې افغانستان کې خو بیا افغانستان کې پله د پښتو یو د هغې خپل ټکي دي دا د ژبې لپاره څومره ضروري دي
ژبو ژباړل او د نورو ژبو نه راړول دا د ټولو ژبو یو کلتوري او علمي ضرورت دی دا که ونه شي نو سفر به مونږ ته قرآن هم نه وی را رسېدلی که نه کېده د مسلمانانو پښتنو په توګه نو دا یو اړین اړتیا ده یو ضرورت دی د ژبو د ژبو نه ژباړه او بیا په دې ژباړه کې بیا دا اړتیا پېښېږي چې سړی په شروع وکړي نو بیا پوهېږي چې زما د خپلې ژبې پانګه څومره ده کمه ده که زیاته ده د هغه دویمې ژبې په مقابل کې بیا ژباړه سړی په دې باندې پوهوي چې خپله د لومړنۍ ژبې د کلمو کموالی او نشتوالی سړی دې ته اړ باسي چې نوې کلمې ایجاد کړي نوې کلمې وژباړي نوې کلمې رامدان ته کړي او د نوو کلمو د رامدان ته کولو او د بیا رواجولو لپاره زموږ په ډکشنریو کې زموږ په قاموسونو کې څه اصول دي هغه اصول د ژبې هغه وکابولري او وایپانګه یا زیرمه د هغه دغسې ځینې تقاضې لري او هغه تقاضې علمي دي هغه ټولې دنیا کړي دي چې ژبه دې ولټول شي چې خپل کلمات پخوا څومره اوس څومره دي او چې نشته د هغې راړول څومره اړتیا ده دا ټول یو علمي بهیر دی یو ژبنی بهیر دی دا که ونه شي مونږ د ژبو تر یرغل لاندې یو همدا اوس د کمپیوټر سره دومره په زرونو کلمې پښتو ته راننوتې هغه وخت یې که مخه نیول شوی وی خپلې کلمې هم درلودی دا کار حتی نورې ژبې کوي ایران کړی دی همدا اوس هم هغوی خپلې کلمې ژباړي خپلې کلمې ایجادې عربو کړی حبیبي صاحب زمونږ لوی علامه تیر شوی هغه وایي چې په څلوېښت هغه تقریبا اتیا کاله مخکې هغه لیکلي د دې خبرې د هغه د حوالې څلوېښت کاله کېږي تر دې زیات او وایي چې په عراق کې حکومت عسکري اصطلاحاتو لپاره د اته زرو کلمو یوه ډکشنري جوړه کړه وژباړلې همدغسې په دکن کې د حیدرآباد په دکن کې د اردو ژبې لپاره دا کار شوی اوس هم شوی
بله تاسو زده کړې سنه دي او تاسو په دا وخت کې لوستل څومره کوئ لکه کتاب لوستلو ته څومره وخت ورکوئ
ما د حمزه بابا نه یو خبره اورېدلې وه زه ورسره ډېر کېناستم پاڅېدم چې د هغه په ځانګړتیاوو کې یو دا وه چې کیپسټن سګرټ اسکل یو سسپنس ډایجسټ لوستو او یو مې همیشه په مطالعه لیدلی دی او هغه به ویلې چې مطالعه زما نشه ده نو ما هم د هغه سره د ناستې په اثر لوستل ډېر زیات تنده مې ده او کور کې د خلکو ټپسور یم چې دا دومره ناستې ولاړې ته ته وخت نشي پیدا کولی چې همدغه لوستل کې د لوستو باندې مې تنده نه ماتېږي او پاتې شوه دا د زده کړې مسله زه فکر کوم چې همدومره به بسې دومره مې زده ده چې دغه لیک پې کولی شم همدومره مې کړې ده زده کړه
سمیم صاحب د څېړنې دا کار ډېر ګران نه دی لکه څېړنه کول ډېر ګران کار دی چې په صحیح معنو کې کوي څنګه یې ترسره کوئ ده
ما مخکې ما ارزو کړی د ژبې د خدمت په برخه کې تاسو د سرمایې د پانګې او خبرو وکړه دغه سړی چې لویلي او په خپل یې نه کوي بیا پوهېږي دا کار ګران دی خو چې وی کې او پکې ډګر ته ورننوځي بیا دا ګران کار ځکه نه دی چې بیا د هغه ګراني په خپله یو شوق او یو تنده خړوبوي او د کاظم خان شه دا شعر دی که د چا دی په شک سره یې وایم چې څو مشته د عشق خواري هومره ښادي ده که مې ورکه دا خواري شوه نو به خوار شم په دې کې وطن دا یو مسلسل وطن دا سړی دې ته اړ باسي چې ستومانۍ ته ستومانۍ ونه وایي او په لستو او په لټولو او په اکتفا ونه کړي. تاسو باور کوئ چې زه کله د یو کتاب په یو متن کې یو مشکل سره مخ کېږم د هغې د اسانۍ لپاره چې یو بل کتاب راخلم نو بیا رانه دا پاتې چې زما دا کتاب د څه لپاره پرانیستی هلته راته پکې نورې خبرې را پیدا شي. هېڅ ستومانۍ په کې سړی نه احساسوي، دا په همدې سړی ستومانه ګڼي دا کار چې لا یې شروع پې نه کړي. او که اوشي زه فکر کوم چې اوس خو دا اندېښنه بېخي بې ځایه ده، ځکه اوس خو اسانۍ دي. کتاب
څومره ارزښت لري؟ کتاب لوستل، کتاب لیکل تون کام د پاره په خصوصي توګه
زه فکر کوم چې دا باید هم دوی په خپله ووایي، هم د دې ته ځواب پیدا کړي چې دا کار موږ ته څومره ارزښت لري. کوم ارزښت یې راته چې نه یې لري زمونږ سیاسي برخلیک دغسې دی، او که پوه شو په دې کار چې دا راته ارزښت لري نو فکر کوم چې بیا به موږ ته څوک دغه اوسني پیغورونه نه راکوي چې څوک هم په یو نامو بدناموي او څوک هم په بد نامو بدناموي. څوک هم تاسو ته خو دلته څوک دومره پیغورونه نه درکوي لکه زموږ په خپله سیاسي ټولنه کې چې موږ له کومو پیغورونو سره مخ یو. او غله همدې نه چې لوی پیغور موږ ته همدا کوي چې دا بې فرهنګ قوم دی، دا دا دی دا دا دی، او د هغې په زور موږ پوهیږو چې د دې پیغور څومره منفي اغېز دی او څومره زمونږ په نفسیاتي او رواني برخلیک د دې پیغور اثر دی.
څه پیغام ورکوي ځوان پول ته د کتاب پاکله د بل داسې څه پیغام چې ورکوي؟
زه ستاسو په وسیله خپلو ګرانو لستون اورېدونکو او په تېره ځوانانو ته چې زیاتې ځوانان اوري دوی ته دا پیغام نوی نه دی زما له خوا، ځکه چې ما مخکې عرض وکړو د خبرو په ترڅ کې مې مخکې وویل چې د کتاب سره مینه ما د خوشحال بابا په دې بیت هلته جوته کړې ده چې په کتابتون کې مې د خوشحال بابا دا بیت لیکلی چې په هغه جهان به خلاص وي له عذابه چې دلې یې سر و کار وي له کتابه. ما دوی ته هم دا پیغام دی.
ډېره مننه د مشال ریډیو سره د خبرو
کولو.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تعلیم کی کامیابی
ضمانت دے.